دا سلام وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولینو وایي د خندوز جګړې د هیواد خصوصي سکتور ته د ورځې 3 میلیون ډالر زیان رسولی دی. د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان لوکوزی ازادي رادیو ته وویل چې په خندوز ښار کې ټولې تولیدي فابریکې بندې شوي، سوداګر له خندوز ښاره وتلي او تر څنګ یې په شیرخان بندر کې هم په بیلابیلو موادو بار 300 لوی موټرونه بند پاتې دي.
تجارتی مرکزونه لرو، بانکونه دي او همدارنګه یو ډیر لوی زراعتي ظرفیت دی هلته، او موږ هغه بندر لرو چې په دغه بندر کې د ورځې 200 نه تر 300 کانټینره مالونه د خارج نه راځي او د دې طرف نه هم دي طبعا مشکلات پیدا کیږي. نو تاثیرات زموږ په لاره باندې منفي دي.
نوموړي زیاته کړه چې په تیرو 13 کلونو کې په دغه ولایت کې 1.5 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې خندوز په شمال زون کې یو سوداګریز مرکز دی او کاروان جنگ نور هم ادامه پیدا کړي زیان به نور هم لوړ شي. د کابل ښار اوسیدونکي د هوا په سړېدو سره د برېښنا د بیل لوړېدو څخه شکایت کوي او وایي چې په دې وروستیو کې د کابل ښار برېښنا د پارچاوي تر څنګ د برېښنا بیې هم لوړې شوې دي. خو د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په بازارونو کې د ډالرو د بیې په لوړېدو سره د برېښنا په فی کیلووات بیه کې 2% لوړوالی راوستلی دی. د ښاغلي توحیدی په خبره د افغانستان 80% برېښنا وارداتي ده او دوی باید اړوند دوه هیوادونو ته هم د برېښنا پیسې په سمه توګه ورسوي. د کونړ ولایت مسولین وایي چې په خاص کونړ ولسوالۍ کې د قیمتي ډبرو کانونه په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. د دې ولایت د کانون رئیس هارون رشید ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر غیر مسوول کسان د قیمتي ډبرې پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقالوي. د ښاغلي رشید په خبره دوی دا مسله څو ځلې له اړوندو چارواکو سره شریکه کړې، خو تر دې دمه په دې اړه کوم عملي ګام نه دی اخیستل شوی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.8 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 1.1 افغانۍ او 90 پوله، یو پوند 9.5 افغانۍ او 26 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 80 پوله، یو ایراني تومان 1.9 افغانۍ او 10 پوله، او د پاکستاني کلدارې 412 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واوریدل. اساسي او بشري حقونه او هم د مخکښو ښځو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې ځای لري. له جوړسته به واوري لمړی د ژمنې سره سم د نا قانونه کډوالۍ په اړه دغه چمتو سوی راپور اوري. د افغانستان امنیتي چارواکي له خلکو غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته له نا قانونه کډوالۍ لاس واخلي. دغه چارواکي وایي کسان افغانان بهرنیو هیوادونو ته له ډیرو ستونزمنو لارو سفر کوي، خو هلته هم له نیول کېدو وروسته په زور بیرته خپلو هیوادونو ته استول کېږي. صفي الله ستانکسي یو راپور جوړ کړی چې پکې دوه افغان ماشومان له ترکیه کابل ته لیږل شوي دي او تمه ده خپل کورنۍ ته وسپارل شي.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې یو. دلته وخت نا وخت ځینې افغانان چې له بهره ډیپورت یا جبران اخراجیږي راوستل کیږي. نن هم د همداسې یوې قضیې په اړه د ریپورت جوړولو په خاطر راغلی یو. دغه ډیپورت شوي افغانان که څه هم له ستونزمنو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي، خو هلته د ځینو ستونزو په خاطر له نیول کېدو وروسته بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي. د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان وایي چې افغانان باید ناقانونه کډوالۍ ته زړه ښه نه کړي. جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته د دې مسلې په بیان سره د دوو داسې افغان ماشومانو د ډیپورت په اړه وایي چې په ترکیه کې نیول شوي وو.
دغه دوه ماشومان ترکیه ته داخليږي. دوی داسې لکه بې اتنا چې خوشي سي هغه رقم خوشي سوي دي او د ترکیه پولیسو نیولې دي او راسن راسې چون دوی په خپله ژبه ورته بیان کړی ده، ورته ویل دي چې مونږ افغان یو، د افغان په نوم باندې مستقیما افغانستان ته رالیږلې. دا د یو افغان لپاره د شرم ځای ده. مونږ تاسو ډېرې سختۍ تیرې کړې دي، ولی اوس خو الحمدلله په افغانستان کې ټول ځای کې خپل ژوند ده. ولی متاسفانه دوی د داسې حالتونو استفاده کوي چې هغه قابل د تایید نه ده.
د ښاغلي حقیار په خبره دغه ماشومان آرمین او ایشان نومیږي. له خپل پلار او مور سره له ایرانه ترکیه ته تلل چې پلار او مور یې له ایرانه بیرته کابل ته لیږل شوي او دا ماشومان ترکیه ته رسېدلي وو. ویل کېږي دا ماشومان د خپلې کورنۍ د بې توجهۍ له امله پولیسو نیولي وو او بیا یې د چهارشنبې په ورځ کابل ته ولیږل. د 9 کلن آرمین او 5 کلن ایشان په څیر نور افغانان هم وخت نا وخت له بهرنیو هیوادونو ایستل کېږي چې دلته هم وی خو له خپل پخوانی کاروبار پاتې وی او له بلې خوا د نوي ژوند په لټه کې نورې سختې شیبې تیروي. لارمینا وی شان سره مل نګدې وکتل. دوی هم بهر ته لټګه زړه توري دي او له نور خلکو غواړي چې بهر ته دین ورسي.
ګرانو دوستانو، د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو په قمندانۍ کې ودلته زموږ دوه ګلالي ماشومان آرمین جان او شان جان لمونږ سره دي. دوی نن له ترکیه بیرته راوستل شوي دي او خوشبختانه چې پلار هم دلته نګدې ورسره ده. لمړی به آرمین ته ورشو چې دوی څه وایي. چهار ساعت در تیاره بودی. در تیاره برات نان دادن، گشنه خو نشده بودی؟
بیسکویت و یک تا آب انبه.
خب ایشان جان، بابایی تا که دیدی خوش شدی؟
آره.
چقدر خوش شدی؟
زیاد
خوش شدی؟ میخوای بری پیش مامانت؟
آره.
آرمین جان، دوباره میخوای خارج بری، کشورهای خارجی بری یا چطور؟
میگم نه خارج،
ایشان جان تو خود دوباره نمیخوای خارج بری؟
نه.
نمیخوای؟
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
در گزن پا ناروغی باندی در اختکی دو عوامل او پا افغانستان که در دی ناروغی مخنیوی.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا جا غشنا رادیو اعلان موارده خود تاسی دم کرده ازادی رادیو خبرونی آوری چی هر ورز در سهر لوو در ماشام تر وو بجو پری خبرونی لري البته د افغانستان په ټولو شهرونو کې لکه چې مخکې په اعلان کې مو د پولیو یا د ماشومانو د ګوزرن ضد واکسین په اړه اعلان واورېدی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د پولیو یا د ماشومانو د ګوزرن ضد یو نوی واکسین معرفي کړ چې د یو کال څخه کم عمر ماشومانو ته به تطبیق سي. دغه واکسین د پولیو د نورو واکسینونو تر څنګ ورکول کیږي، خو توپیر یې دا دی چې دا ډول یې د پیچکارۍ له لارې تطبیق کیږي. سفیا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره چې د دې پروګرام مالی ملاتړ کوي وایي چې دا نوی واکسین څه باندې 1,000,000 ماشومانو ته په روغتیایي مرکزونو کې وړیا ورکول کیږي. یوسف زدران نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا صحت یې پیل کړي چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې په هیواد کې د پولیو یا ګوزړن پیښې په بشپړه توګه له منځه یوسي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د چهارشنبې په ورځ د پیچکاریو له لارې د تطبیقېدونکي ګوزړن ضد واکسین د معرفۍ پر مهال له خلکو وغوښتل چې د ګوزړن واکسین په تطبیق کې مرسته وکړي. ښاغلی فیروز وایي دا واکسین سر له دې ورځې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې هغو ماشومانو ته تطبیقېږي چې عمرونه یې له یو کال څخه کم وي. د پولیو د زرقی واکسین معرفي داسې ده چې ډېر ښه معافیت ایجادوي او اغېزمنتیا یې تر 95% شاوخوا ده. دا واکسین په ټول هیواد او ټول روغتیایي مرکزونو کې تطبیقېږي. که موږ وکولی شو دا پروګرام په ښه ډول عملي کړو، انشاءالله د راتلونکو دریو کلونو په موده کې به له افغانستان څخه د ګوزړن ناروغۍ په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د پیچکارۍ له لارې تطبیقېدونکی نوی واکسین د هغو واکسینونو چې د خولې له لارې تطبیقېږي ځای نه نیسي، خو د هغوی تر څنګ ښه اغېزمن تمامېږي. دوی وایي چې د پولیو زرقي واکسین یا IPV ټولو ماشومانو ته د دوی د عمر په 14مه اونۍ کې تطبیقېږي او کورنۍ باید خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته یوسي. افغانستان چې په نړۍ کې د پولیو څخه ګواښونکی دویم هیواد دی، هر کال د ګوزړن ناروغیو د مخنیوي لپاره په څلورو موسمونو کې د واکسین سراسري کمپاین کوي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي چې په نورو هیوادونو کې د واکسین ښه نتیجه ورکړي او هیله لري چې په افغانستان کې هم ګټور تمام شي. په افغانستان کې د دې ادارې استازي اکیل لیر خبریالانو ته وویل چې سږ کال دا واکسین شاوخوا 1.2 میلیون ماشومانو ته تطبیقېږي. IPV نوی واکسین نه دی، بلکې دا په ډېرو نورو هیوادونو بلکې په نړیواله کچه استعمالیږي. IPV یا زرقي ډېر محفوظ واکسین دی. تر اوسه د دې واکسین د تطبیق سره هیڅ حساسیت نه دی پیدا شوی او نه هم د نورو واکسینونو تر څنګ بده اغیزه کړې ده. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی او د نړیوالو مرسته کوونکو له ټولو هڅو سره سره سږ کال په هیواد کې د پولیو 12 پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا د برخې کارکوونکي وایي چې نامني او ډېر کله د خلکو ناپوهي د بریالۍ مبارزې مخنیوی کوي او له همدې امله نه دي توانېدلی چې تر اوسه په افغانستان کې دا شمېره صفر کړي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیری د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب اشاره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم. خپل سلامونه ونی کیږي د ازادي رادیو معزز او اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زئی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پڅ کې دی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایم او اساسي انګیزه او عوامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډېرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ زوفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډېرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د سلا شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپله زمینه دې ته مشاهده کړې ده چې په افغانستان کې د جرایمو ګرفت وخت ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې دغه له جمه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه په همدغه شان ته ورځ په ورځ زیاتېږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسؤولو کسانو سره په ډېر پراخه پیمانه شتون لري. ډېرو ځینو کې دولتي واکمنۍ نشته چې دیجنې جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن دي ته ځي چې هغه کشفي ارګانونه هغه نشي نیولی. که هم نیول شي، بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسئله چې هغه کسان چې د هغه مغرض او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیشلي دین اصول او تعلیمو په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مساعده شوې ده. نو هغه اساسي عوامل، دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسې وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې خو موږ او تاسې مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو، چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل وپیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شوي دي، ولې متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات اوچته تروسه اوچته شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ په تاسو هر ورځ د رسنیو د لارې نه ولو چې په هغه ولایت کې په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د ایجنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاکله ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپله یو پاک خدای یو هبه یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه نه په ښه شان استفاده کړې وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. دی په دغه حق په استفاده سره دی په دې وتوني کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. که چیرې یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت او د رافقیدو لپاره د یو ځینه بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونه شي کولی، دی خوندیتوب ونه لري، نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د له منځه ځي. د جنسي تیرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او د په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځته وړي، او بالاخره داسې یو ویره منځته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونه شي، که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې پنځه جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونه ښیي او کوونکي ونه نیسي او د قانون منګول دی ونه سپاري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې ته حاضر نه شي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې یا مکتب ته لاړ شي، یا شپخانې ته لاړ شي، یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناً د جنسي تیریو زیاتوالی مستقیما منفي اغېز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې، او ډېرې منفي اغېز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځته راوړي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو لا ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړی است احمد زئی صاحب د ورستي پښتني پټوګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف د رټشول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي
من تدابیر نیول شي دی ولې هغه تدابیر چې لوبونیه د پدې وټونیږي چې د موږ دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانو پدې وټونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دومره زیات کړي جرایم مخنیوی وکي متاسفانه په دې باندې توانیدل چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینئ چې په کندز کې په هرات کې په کابل کې په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوې دي دا خپل جرم معلول ده هر معلول مشخص عوامل لري عوامل باید خنثی شي متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول چې عوامل څه دي اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړونکو ته زمينه مسایل چې هغه د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذ قانون نه سرغړونه وکړي د قانون واکمنې نشته دولتي واکمنې نشته سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایم او د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت مخنیوي لپاره یعنی په جرایم کې د ته د جرم مسؤلیت کړي یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې د جنسي تیری ته د جنایت وسپارل کړي که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي هغه ته د جنایت یعنی وسپارل کړي او سنگینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو تر 30 کلونو پورې جزا ورته تعین کړي ده که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي یا د مرګ سزا ورته ورکړي خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری باندې راځي بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره خبرګون خو ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود هغه وخت کې جزا به حد کم ده درل چې د دولت دغه کړنې اوس دوګون کې کړنې دي جنایت عین جنایت اغیزې عین منفی اغیزې چې هم د رواني لازم د شمانی لازم قربانی باندې تحمیلیږي کچیر جلی باندې جنسي تیری کیږي هغه د تاوتریخوالي دمانې د قانون د غوښتنې سره سم په ډیره شدیده جزا باندې محکومیږي او کچیر دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي دلته بیا د قانون خبرګون ضعیف ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 23 ماده په خلاف ده یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دي کنه نه دي باید د قانون د په مساویانه توګه په باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایت لاندې وي متاسفانه دغه اصل په نظر کې نه نیول کیږي خو دې تر څنګه نور اقدامات باید وشي نور اقدامات چې د پټولنې کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي اورګانو پولیسو کې دوی تنظیم دي غیر مسؤل کسان دي ول سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاوي په استفاده سره دوی په مختلفو جنایتو باندې پوری کی غلا دوی کی د خلکو کورونه ته دوی او دی او جنسي تیری باندې یو دلیل دا چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤلو کسانو وصل راټول کی او بل د مسلتي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړي قانون هغه ډیر شدید پرګون سره د مخامخ شي ترڅو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي
قدر مون اوریدونکو دا وزمردي اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږي جو پاک لامو ملسه
مخکخه خزي
د مخکښو شوزو په خبرونه کې موزه احمد شیبر هر کله کوم مرسل مقدس ل پکتیا په ټلیفون را سره ده مرسل مقدس د میرمن بهیر غړې ده او دا په پکتیا کې په خپل کلی کې نور نجونې روزي. مرسل جان مقدس، څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستی چې نور نجونو ته سواد ورزده کړئ؟ یوه
ورځ بعض نجونې راغلې وې زموږ کور کې، یاده شوه، نو موږ په دې باندې ترې کړه درس به وایو. نو په هغه کښې بیا نو د نجونو ونه څه د دې دپاره به دا ځای او د صنف به څوک کور کښې جوړوي. نو بیا خپلې کورنۍ سره مې دا خبره یاده کړه چې داسې یو خبره ده. نو هغې وویل چې خیر ده، موږ به ورته یو کور ته خلاصه کړو او په همدغه کښې به درس ورکوو. چې دې کښې ما سره خپل ورور مې هم مرسته وکړه، خپل پلار مې هم را سره مرسته وکړه او همدغه نجونو ته مو دا زمینه مسایده کړه.
د دغو نجونو شمېر تقریبا څومره و چې دوی دا پرېکړه وکړه چې درس ووایي؟
لومړی کښې خو زه وم، خور مې وه او سره دوه درې نجونې نورې وې. کله چې بیا صنف جوړ شو نو نجونو علاقه ښودله چې راشي، ځکه چې یو خو داسې و چې په خپله کلي کښې وو او یعنې په یو کور کښې وو، او نجونو نو همدا وغوښتل چې راشي نو شاملې دي. تقریبا شپاړس
تاسو دوی ته څه شی ور زده کوئ؟
همدغه درسي کتابونه چې کوم دي، نو موږ تر شپږمه پورې ویلې اووم صنف هم شروع کړه، همداسې مخکې ځو.
مرسل جان، په دغو نجونو کښې چې ستاسو شاګردانې دي، په دوی کښې داسې تکړه شاګردانې هم شته او که نه دوی چې کله کورونو ته ځي بې له ځان سره درس نه وایي؟
ولې نه، ځینې خو کوشش هم دا کوي چې سبق زده کړي، ځکه چې راځي هم دې دپاره. نو رښتیا د کور کارونه نه شاته پاتې نه شي، هغه دود دي که نه. په مخه کښې بیا نو یو ورځ موږ دې ته هم ځانګړې کړې ده، نو بیا لاسي صنایع باندې هم کار کوو. نجونې مرۍ کوي، بعض نجونې نور کارونه هم.
د ازادي راډیو د راپورونو له مخې په پکتیا کښې ډېرې نجونې داسې دي چې تر شپږم اووم صنفه پورې تعلیم وکړي، بیا یې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې وروسته نور تعلیم وکړي. دغه ستا شاګردانې، په دوی کښې داسې کسان شته چې دوی به له خپلو کورنیو نه اجازه واخلي، وروسته به نور تعلیم په مکتب او په لیسه کښې پسې تعقیب کړي؟
شاید وي، خو تر ډېره بریده چې اوس هم دلته چې کوم نجونې راځي نو بعضې کورنۍ ورته اجازه نه ورکوو، خو اوس چې ده نو اجازه ورکوي، ځکه چې دا په کلي کښې ده. نو داسې دا وایي چې همدا کوم بس ته که چېرته لیسې ته لاړې نه شو یا پانچن ته لاړې نه شو، راغه زموږ خپل مشکلات پسې حل کړو، دا هم را ته بسنه کوي، خو کېدای شي چې مخ پر وړاندې لاړ شي نورې هم.
تاسو خو د افغان میرمنو د ادبی بهیر غړی هم یاستې، له افغان ادبی بهیر سره مو په کابل کې څرنګه روابط ونیول تر څو د دې بهیر غړیتوب ترلاسه کړئ او بیا له پکتیا د ټلیفون له لارې په دې بهیر کې په مشاعرو کې برخه واخلئ؟
دې بهیر ته مې د یوې رسنۍ د لارې نه لاره پیدا کړه، استاد علم ګل سهار را سره مرسته وکړه. میرمن بهیر کښې ادبي کومې غړې چې دي که نه، نو د هغې شمېره یې را ته را کړله، د هغې له لارې مې ورسره اړیکه نیوله.
کله چې تاسې د میرمن بهیر په غونډو کښې د ټلیفون له لارې برخه اخیستې ده، دا خبره مو بیا د کلي نجونو ته هم کړې ده چې هغوی هم وهڅېږي څو په دغسې بهیرونو کښې او په مدني حرکتونو کښې برخه واخلي؟
ولې نه، نجونو ته مو همېشه دا خبره کړې، ځکه چې یو خو په دې سره د هغې جرت زیاتېږي، دا زما د خپلې تجربې نه ده او باجرته کېږي، او تر څو کورنۍ هم په دې باندې چې هغې یو څه کولی شي هغې پر مخ تللی شي او ډېر څه یعنې په آینده کښې ډېر څه لاسته راوړلی شي.
تاسو په دې باندې فکر نه ده کړی چې د میرمن ادبي بهیر په ډول باندې یا د دې بهیر د یوې څانګې په ډول باندې یوه څانګه په پکتیا کې په خپل کلي کې پرانیزي او نور نجونې هم له تاسو سره یو ځای په دې کې برخه واخلي؟
دا ورته خو به ما ولې نه کړې، خو دلته چې وینو که څوک شاعري کوي هغه پته ساتي، ځکه چې نه یې ښکاره کوي، او کورنۍ ته چې کله ښکاره کړي نو هغې ورته یو ډول خبرې کوي، په دې خاطر باندې انجلۍ کې ته نه حاضرېږي چې هغه خپل شاعري ښکار کړي.
له مرسل مقدس څخه په مننې، البته ټلیفوني رابطه مو د خبرونې پروسه کې قطع شوله. د مخکښو شوزو تر بل پروګرام مو زه احمد شیبر په خدای سپارم.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ستم مکڑا گرانا نو ممی زوروا